پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپش بجې شوې د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولنیزه شبکه X کې چې مخکې ټویټر نومیده، پرون یکشنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو، د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایی رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اروزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړ چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خراسان څنګه د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړولې ده. د جبهې په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمی په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبې په مخ کې لري. او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لیرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. پاکستان ته جلا وطن شوی افغان خبريالان وای ټولو شاور اړولې.
ځینې سازمانونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، را سره هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې.
د نن په افغانستان کې ډیرو خبريالانو دندې له لاسه ورکړي او هغوی چې لا هم کار کوي د نورو ستونزو شکایت لري.
افغان خبريالان له سقوط را وروسته په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دندې پر مخ بیایي.
په کندهار کې د انګورو خواندان له سرژنی حاصله خوشاله دي.
پښ کال خو انګور ډیر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډیر دي. شش کال لا شنو خاني خرڅي په زر.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد له لاریون وروسته یو شمېر مهم غړي نیول شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ویرې پاکستان ته تللي یا یې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ځان افغان خبریال زړګی حق مل پیژني او وایي له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي او تر اوسه ورسره هیچ چا مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ادا کوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو ده نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبریالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینو نهادونه په شمول د آر ایس ایف او ځینو سازمانونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه. راسره هیچ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یوه بله افغان خبریاله شکریا سادات محمدی ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبوره شوې چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبریالې په توګه کار کوو او د طالبانو لخوا ګواښل شوې وه. نوموړی په خپلو څرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي بڼه خپرې شوي وایي د یوې افغان ښځینه خبریالې په توګه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بې برخلیک یم او له هیچ چا یا کوم بنسټ څخه مې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ څه نشته او اوس په ډېر بد وضعیت کې یم. دغه خبریالان داسې مهال د رسنیو د ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو خبر ورکړی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د اګست په 14 په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبریالان اوس له ډېر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبریالانو په تېره چې ډیرو په بیړه له هیواده د وتلو تکل کړی و ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګه ویلي چې په پاکستان کې له میشتو افغان خبریالانو سره د نغدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیې ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبریالانو ته سرپناوی برابرې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون همدارنګه ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبریالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو تر څنګ دغه راز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبریالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د ښې راتلونکي په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبریالانو شکایت واورېده چې چا ورسره مرسته نه ده کړې. دې ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبریالان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلونه وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دغه شکایتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې له 200 خبریالانو سره په لسګونو زره یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبریالانو د رسنیو کارکونکي وای په هیواد کې درغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندې لري هغوی هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو په نمونو ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او له یو شمېر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانی هم نه درسیدلی. د کونړ دوه تنه خبریالان عباد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبریالانو حقونه خوړلی دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را په دی خوا د خبریالانو په نوم چې تجارت کوي دغه خلکو نږدې او لری خپلوان د خبریالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې. خو اصلي خبریالان هغوی چې په دې هیواد کې کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږه هر ډول خبریالان لرو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفک شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید هغوی لاسنیوی شوی وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم دغه مرسته ترلاسه کړې نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې دغه مرسته دوی چا ته ورکړې ده، که دوی دغه لیست خور کړي چې دغه مرسته دوی خبریالانو ته ورکړې ده، او که دوی چیرته په سره چوک کې په چا باندې دغه مرستې ویشلې دي.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمېر کسان شته چې د دوی په نومونو سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل:
هر څوک چې د خبریال په نوم مرستې ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغو استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سقوط را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډېرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیچا لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبریالانو دغه غبرګونونه وروسته له هغه راپورته شو چې د آی اف جی یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبریالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغو افغان خبریالانو ته یو میلمستون نیولې چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. د افغانستان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل په جمهوریت کې یو شمیر کسانو د افغان خبریالانو له نوم بد استفاده کړي او اوس چې بهر وتلي لا یې هم دغه سوداګرۍ ته دوام ورکړی دی.
په اداراتو کې کار نشته ده، په پاتې شته رسنیو کې د کار مواقع نشته ده، او یا هم وظیفوي مسؤلیتو خوندیتوب او د معاشاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د افغانستان د بیان ازادي له سخت ګواښ او ننګونې سره مخ کړي. خو متاسفانه چې هماغه څو غله چې په تېرو 20 کلونو کې هغوی نهادونه درلودل، هغوی اوس په بهر کې لابي کوي د ځان او د کورنۍ لپاره او د خپلو نهادونو لپاره. هغه سازمانونه چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې او د خبریالانو د پورت په برخه کې کومک او مرسته کوي، دی غوی له خوانه مرستې شفاف نه دي.
هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسولینو معلومات ترلاسه کړو چې د غمرستې د چا پر لاس او کوم ژورنالیستانو ته ورکړي، خو پاړی کنيولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. اغلی یوسفزی چې د افغانستان د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره یې لیدلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ورته د ویاړ خبره ده چې د داسې غښتلیو لوبغاړو په منځ کې ده او د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندنې لپاره د دغه لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغلی یوسفزی چې د شنبې په ورځ له دغه نجونو سره له نږدې لیدنه کړې ده، په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنې کړې دي چې افغان نجونې د فوټبال ملي لوبډلې په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام لیکلي د داسې غښتلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ د لیدل ورته د ویاړ ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د ښځو او د نجونو د زده کړو د فعالې ملالې یوسفزی دا ملاتړ افغاني فوټبالستانو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوې. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتانې خالده پوپل ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ دوی په آسټرالیا کې یو خبری کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې ملاله یوسفزی ګډون کړی و. هغې له فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د ملالې شتون او ملاتړ زموږ لپاره ډېر اړین دی ځکه په نړۍ کې پیژندل شوې څېره ده. خبرې اغېزناکې دي او لویدیز ملاله پیژني او زه خوشحاله یم چې د سپورټ له لارې مو د افغانستان د ښځو موضوع د نړۍ د خبرونو په سر کې راوستله.
مستوره یوسفی د افغانستان د ښځو د فوټبال ابل غړې هم د ملالې یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مو د افغاني فوټبالستانې چې د عمرونو په بیلابیلو دورو کې یو او پر افغانستان د طالبانو له برید وروسته مو هیواد پریښوده او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته کډوال شو، زموږ غوښتنه له فیفا او له هغو کسانو چې په دې برخه کې لوی لاس لري دا ده د افغانانو د فوټبال ملي ټیم دې په رسمیت وپیژني او ملاتړ دې وکړي چې موږ په نړیوالو سیالیو کې فعاله ونډه ولرو.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې چې دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی د ټیم د رسمیت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړ څو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی پوپل ازادي راډیو ته وویل د جولای میاشت راهیسې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه 160,000 لاسلیکونه د بېلابېلو هیوادونو له اتباعو راټول کړي دي. پر افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې آسټرالیا ته ولېږل شول. اوس دا لوبډله د فورټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د تېرې جمعې د ورځې له لاریونه وروسته د خپلو لسګونو غړیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د پاکستان د پولیسو لخوا دغه نیونې غندلې او هغه د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په نیول شوو کسانو کې د بشري حقونو یو مخکښ فعال ایمان زینب مزاری او مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر شامل دي. دوی پرون یک شنبه وروسته له هغې ونیول شول چې د تېرې جمعې په ورځې په اسلام آباد کې په یوه لاریون کې ګډون او ویناوې وکړې. ایمان زینب مزارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړي او د بشري حقونو د پخوانۍ وزیر شیرین مزارې لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یک شنبه د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې پاتې شول. د محکمې په یوه سند کې چې یوه کاپي د اژانس لیدلې د پاکستان پولیسو ویلي چې دوی له جدي تورونو سره مخامخ دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې د تېرې جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته یې په لسګونو غړي نیول شوي دي. په دغه لاریون کې چې د راپورونو له مخې تر 3000 پورې کسانو ګډون کړی و، میرمن مزاری او علي وزیر دواړو په خپلو ویناوو کې د پښتنو ځورونه وغندله او خپلو کورونو ته د نیول شوو کسانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون یک شنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه نیونې د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې دا د بیان او د غونډو جوړولو لپاره د خلکو د حق په وړاندې د دولتي تاوتریخوالي یوه ښکاره بېلګه ده او پر دغې تګلارې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری ویلی چې پولیسو لور د خوب جامو کې بوتل او زیاته کړ چې پولیسو د هغې د نیولو لپاره نه امر ورکړ او نه هم لور ته اجازه ورکړه چې خپل جامې بدلې کړي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان د پوځ سخت منتقد او افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی، له دې مخکې هم څو ځلې نیول شوی دی. نوموړی د ایالتي حکومت غړی و چې د روانې میاشتې په پیل کې ړنګ شو. په پاکستان کې چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو ځپنې ته زور ورکړی او د پخواني صدر اعظم عمران خان هغه ځواک مات کړی چې لارو او کوڅو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره نندارې ته وړاندې کړی و. عمران خان چې تیر کال له قدرته لرې کړی شوی، روانه میاشت د فساد په تور زنداني شو، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی ملالی بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقالې په سر کې لولو کله چې دوه کاله وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ سي، 15,500 هکټاره دښتې خړوبولای سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمې برخې ته وده ورکولای سي. ورسته لولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1990 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغو خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او اوبو د لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنېسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل سي. میل آنلاین خبرونې د یو افغان پناغښتونکي په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې 2 وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناهغښتونکي پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې جلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل، پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کاروانګر د نړیوال بازار غوښتنه کوي. کاروانګر وایي که څه هم سږ کال یې د کروندو اوبه لږ وي، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات ښه دي چې له کبله یې کشمش هم زیات شوي دي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې موضوع تفصیل
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې باغ لرونکي په خپلو دودیزو کشمش خانو او جګوی کې د انګورو تر زړولو او وچولو وروسته تولید شوي کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل سوی. باغ لرونکي د انګورو له شندوخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ وي، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات وه چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات سي.
نومې جانان دی. سږ کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش انشاءالله ډېر دي. سږ کال له شندوخانۍ خرڅېږي په زر، په زرو پنځوس، په زرو شل. ګردک خرڅېږي اووه نیم سوه، اته سوه. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارو ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم حاجي جان. چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دي، او چې نوکې خوش کړو د هغو څه مړه سوله. زما اکثره جبې مړې دي، هغه مې ایله کړه یا مې مرته وغورځول. څلورم عیسه سم سوله، هغه درې سیر سه برباد، د تنګې سره سه برباد سوله. بوړۍ مو کار نه کوي.
په کندهار کې هر کال له شل زره هکتاره باغونو شاوخوا دوه سوه اویا زره ټنه انګور ترلاسه کیږي، چې نږدې څلورمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمسرحمان مساوی سږ کال به شاوخوا شپږ دېرش زره ټنه کشمش ترلاسه سي، چې دا د تیر کال په پرتله لس فیصده زیاتوالی ښیي.
په مجموع کې کوای چې په کندهار ولایت کې پر شل زره پنځه سوه هکتاره شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو، او چې کلنی حاصل مجموعه د انګورو دوه لکه درې اویا شاوخوا ټونه کیږي، چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي. بیا شپاړس زره په شاوخوا ټونه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو، او همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د پنځه دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي.
په څوارلس سوه یو کال کې موږ شندوخانۍ کشمش دي، او ګردک کشمش دي، او تورې اوس کې چې موږ بولو هغه دي، او ابجوشي دي. مجموعا درویش زره پنځه سوه شپېته ټنه صادرات شوي دي. البته باید ووایي چې د کندهار کشمش نورو ولایت ته هم ډېر دي، یعنې هغه داخلي مصارف دي. ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي، هغه درویش زره پنځه سوه شپېته ټنه کېدله، چې د دې هغه ارزښت ډالري چې دی تقریبا پنځه دېرش میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د کندهار وچ او تازه میوه دا مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادرېږي. باغ لرونکي وایي که چیرې هوایي دهلیز فعال سي، نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
اوس هم د یوه شکسته بند کیسه. پنځوس کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشۍ کوڅه کې دوکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی دی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له اتو څخه تر لسو پورې داسې کسان ورځي چې لاسو پښې یې بې ځایه شوي وي، او دی ورته په ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د عصري تی په بیساری پرمختللي عصر کې اوس هم خلک د خپلو ماتو او بې ځایه شویو هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ته ورځي، درد زغمي تر څو یې بې ځایه شوي هډوکي پرځای شي. د کابل په کافروشۍ کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکي کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دوکان لري. نوموړی وایي اتلس کلنو چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل، او اوس چې هغه وفات شوی دی پر ځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته وویل
تقریبا
پنځه دېرش کاله مې پلار خدمت وکړ. ما له ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی، اوس ټول مسؤلیت ما ته راتر غاړې دی. زه اتلس کلن وم چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار مې ژوندی و، له ډېرو ولایتونو جلال آباد، کندهار، نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي، خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیاتوي د چا لاس او پښه چې ماته شوي وي، دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بی ځای شوی وی به دوی ورته پرځی کوي او د درد آرامولو ځینی یونانی دواوی هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلاً فرق نه لري، زموږ خدای بخښي پلار فقط 200 د هماغه 200 خلک نه اخته. پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي، کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي، مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد د زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي، څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به په تېره برخه کې اوریدلی وي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلی دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
باور لرم چې خپل ایلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نشه زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګوره دام د ورزش او صحت فیسبوک.
او چې دا به څوکي امیده زویا، دا پاتلي زر واخله چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانی، قربان دی شم ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره اوه، دغه دی زوی نیم ورزش کوي، سنگین تا گوره. آه دوی خو پورا کمالو نلری، سم رخه.
اوه ستره مشی تروری، موری نسرین ترور دا.
خورد ودان زویا، لکه چرا تا دیر خوشحاله شویا؟ خب نو، زی گونده از ما پلا سونو شبه، بیا ویسا مور ده ما مور.
بلکل امداسه دا، رازه میرا بانیو کهی.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی، هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرینې، ستړې مشې.
نسرین خوری پا خیر اغلی؟
خیر سی ملک صاحب، جنتی چی خواده شی شریفی؟
خیر سی
خدای دی خیر در کی، دیر از تری سومانه کاری
دیخ ورسه که نه دقل تا
ریختی اوی ملک صاحب، تو بوده ریگشی شریفی سنگ تا که نه ملکه
زرزلی خو کینا ما تا خو گرانه ای دا چه خواکی میکینه نو بیخی را تا گرانه ای
خی پس دیدی نه چه هرچی تا دیو گروب سنگ تا بدی که نو ما
ولی نه
دو امید موری نسرین خور تا چای واچه وا دوڑای خلاله ری ده
ولی نه دا غد دستی
خدای دیا جردر کی خدای مکه کتا نوسی تا اولس پا میشوانده یه پورته که او باسی
بیا چه خبره شویده چه زوراولی که سنگه
ملک سیب تا تراغلم چه تا میغم و نخوری نور چوت پا میغم و نخوری
خبره چه ده تا خو یواری ما پاس لخبره پوکه
چه وای ملک سیب ده دی فرزانده که نرسک دلاسه دوست پیگ موترسی دلی ما نخ که خو یوازی با می کلینیکی کتلا هم ده دی پا خادری از کلینیک تا نتلو ما او سی پا خپل کور که روختون جو کرده او دو منگا او تاسو خپنده میندی پا خپل سرمایه نکی او زیگونور تا کی تو خدای ملک سی تاسو وی دین اول غرد غیر قانونی کارشتا
نسرین خوری و گورا زیو ملکیم او دا کارون زما د اجازه نه پرته څوک نشي کولای هغه څو ورځې دمه خراغ لا او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه راته وښودله ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوم
وای ملک صاحب هغه خو څه ډاکټر نه دی چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده
ګوره نسرینې خورې هغې دا ځای د پیچکارۍ سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس
گل کاکا سڑے مشی
وار مشی
کاکا ماتا دے وستانا سکھا کرا کا رنجی رہو کی
بس بس دتا حال مجو کھڑے دے کیا اسلا او کی ابو خمی خلاص کی رگیو بار مجو لا وے پیخی لارا رانا اور کسوا
کیا وے سکا وے لگ لار ہو درے گئی شور ما شور کم کی جی ٹولو نہ مخ کی رگ لے یما اخبلا سودا اخلم کاون چگل کاکا مور جانی تنی دے نیل توتیا او دے کالو وینزلو سابون راوڑے دے او کنا
او بلکل راوڑے میں دا خو سور خما سابون لرو تو درے گا چھے ویل اٹو ما سوشو دا گا دے دام دے کالو وینزلو سابون او نیل توتیا پدی پیے گی چھے دے کلے ٹول سپین سارے رانا نیل توتیا گواری آگوی نیل مواد نکو خوی اور سارا بلد نبی
خیم مور جانه می باید وی گوری او خواخی کی
سنگه کلی
ور خطا که گا ما مور جانه تا می ده سابون اکس لگم ار یوی چه خواخ که اما آغا در ناخلم ده غده اتساب که لگم ده غده او می لگم
لا نام خدا و خیار انجلی دماد ما شمان و سر دومن نخلاصی گی
ده غده پیغام می رو رسیده تو دلیگه چوی گورم ده 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 سابون غواری
والا زڑکی می تیر شو سودا دی تیار ده
او دلیگه چاک پلا سودا می رنشی اوی رکتیا ده شب نو رینداری شامپو رکا اوز با می حیر شوی با
خیر دهی زبا دیا ده نوزی
رکتیا پیسی ده سمر شوی
لار ده پیسی را کرده وی لا یو نزگوری قرزداره یم
خیر دی آقای استا چه زحمتو باسه
بوده دی اجر در
دیر ستره شوم آخای زم ستره شوم شیما می خلاصه دا دلتا بکینم او سم شو
صبر چه زرم چانکی که کینم اوی بلکل داغتی اوز خشو
لالا ده کلی منظری تا خو گوری اشنا لمن او خکولی ده خطو کورونا
بلکل اومی جانا هاگه سینده و باید توم را خایستاخ کاری لکه رسامی شوی چوی
میوای نوای بی مثالا
بلکل رښتیا دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کیښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین اومې جانا، نو تا ماتمی خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه اسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداره یا وکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کارمی.
رښتیا وایي، د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصرې مې هم پې کړي.
کومه دی؟ تې راته راوښیه.
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو؟ دغه دی.
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولېږم؟
دریو پښتو نوم مې پېښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو، ملګري مې ډېر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو، نقادان هم ډېر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې.
دا دی، ها وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه. پلار مې هم ډېر خوښ کړه. نوم یې ولوله: ورزش و صحت. او په لاندې کې ورزش او صحت، یوازې پښتو کې یو الف ډېر دی او نور یو رقم دي. وی پلار جان مې بلنه رالیږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وایې امې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې موکو.
نه، نن یوازې عکسونه اخلو. بل ځل چې مولوي صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زموږ ښایسته کلی هم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه تلیفون. اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی، پیدا مې که عکسونه یې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خیزانو چې ځو.
یار ملک صاحب آزاد خانه کور دی ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راو دې غوښتلو، تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر زه مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډېر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کېږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او وروري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي. خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشه.
راځه راځه، دی خو دی ما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه.
دغسې اوس ښه شو.
کوای موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی. مولوی صاحب، د تاسو د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسېږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په درې کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کړئ.
توبه استغفر الله، مونږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل هم ردوئ، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه یو پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که مونږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي. مولوی صاحب، مونږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښایي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بېشکه مونږ تاسو ته او د ملک خیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي، هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته.
ګورئ، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زړه مې شیرزمان خان ته خفه دی. څه خوبونه یې لیدل، خو پلار یې شله دی وایي نه. د تا خوبونه باید تور او سپین وي، هغه هم زما په خوښه. خو شیرزمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري. ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او وکتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیرزمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی اباده کړي.
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څو له مونږ او تاسو سره اړیکې پرې شي، او که پاتې شي نو هم شیرزمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو. مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیچ چاته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیرزمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی. صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جان، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درزم. زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ آسې دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو.
عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده آصف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. دغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې هم ځان ته ځای پیدا کړنو.
زه دې څنګ ته دا دی کیناستم. زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کېږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او مل خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته آصف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خویو خصلت نه لري؟
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډیر ښه خلک دي.
هو، ما هم اورېدلي چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري. اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو، باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیا د ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. الې ماشومان راشي سودا واخلی ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګل هم را ورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خدای.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خوا ته یې ورشو.
څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خوا ته یې ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکمه. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلمې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم غنجګل کاکا.
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزان واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دې سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غنجګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ. نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوي او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه، وایم کور دې لغلی ډک شه. وګوره چې ملک اسرار خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا مانی وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکل نه ژوند جوړ کړی. نام خدا.
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوي.
او هو شیر زمانه، ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خیمت خانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به هم سل زړونه یو زړه کم او خبره به درته وکم.
ووایه، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایه.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایه وایه، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو موږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې، زه خو دې حق حیران کړم چې داسې ده. ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولاکه دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي موږ هیڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دا هغه دی
رښتیا وایي خوشې بد کوي موږ دېسې نه خبر نه یو موږ یاسې په چله په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه واډه سر دی.
والک احمد خانه تا خو به اول خپل شاهدان پو کړي وای بیا به راتلې خو هر شي
احمقانو ګینی تاسو راسره نه وای ولې منکرېږئ دروغ جانو
نه موږ هیڅ خبر نه یو.
دا ته څه وایې
والکانو زیم همت ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوئ
کوم ملګری کوم انډیوال هماغه چې کولنګي چرته رانه پټ کړه هماغه چې ډول درته مات کړه هماغه چې وده زبرولو او دغه ده وزه راباندې غلام واړوله.
شهزمان خانه زه رښتیا وایم دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
خا خا چې داسې دا لږ صبر وکئ هغه دی پلار میم راغی له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده چیرته ده همت خانه همدا دې د منډې وخت دی ځان وباسه چې خبره مرده رسمه.
هله چې وتښتېده ودرېږه چیرې لاړې لاړه
والکه چنارګل احمد خان مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وای
تاسو دواړه مه ډارېږئ کینې غلي کینې دلته.
شیرزمان خانه ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو بس یو بد ورانه وشول
احمق شلو کنه نو دومره بد خلک خو نه یو او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی اوس چې هر څه شوي شوي دي خو آینده کې ډېر پام کوئ ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پیرا واړوله.
پوهیږم کور یې ودان
موږ ټوله تګرانې او احترام درته لرو ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا هو ښځه شیرزمان چېرته دی لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه وسړیه خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي
څه ووایمه ورته په خپله وګوره. ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو تېر ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه اجازه ورکړم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په تحفه کې ورکړي پوه شه او که نه.
غلی شه چې راغی. راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې؟
پلار جانه هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کېږي ښه کار نه کوي باید یو غږ وشي.
زویا مور دې جار شه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې.
ژوندی اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې د ادې زلاړه
اونو د څو ورځو مېلمه یې هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې.
هو پلار جانه په تا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان دی اوبو وارغلا کی او استاد مکی وبکی.
لا حول ولا چا ته دا دروغ ویلی
چا ته دی چې پیسې ورکړې وي او په چا چې دی غلا کړې وا.
یاره همت مصیبت ته ډیر بې عقل شړای
پلار دا د خکار نه دی کړای تا سره دا ډول کارونه نه خای.
زویا ته د کلی کور له ژوند نه خبره یې دنه دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو کنه.
پلارا دا خوشی بانی دی چی تی کبی اسی خو ملک حضرت خانم ملک دی هغه خو هیڅ کله داسې غلط کار نه کوي.
چپشه چپشه دا هغه نوم د ما مخکې ما اخله تا هغه ته ملک وایې له هغه نه خپله ښځه م ولاکه وډاره شي کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه دا ډول بحثونه تاسو سره هیڅ ګټه نه لري.
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه له خولې دې د شدو بویزي او دیو ملک سره لګیا یې بحثونه کوي د خوشحال خلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی بې عقل پوه شوې که نه او ګټه درنه اخلي.
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدرې پوهیږي.
زویه ها د میوه خواب واخه دارو دیشه
موره زمه دی پلار جان پا خبرو مورد شو پلار تا میوار که چی نوش جانه که زلارم
او ساره یا دا چه شروع دی کرده دا ولی میزوی حق و نه حق زوروی
آقا پا خپلا دی زان دخمن شوه ده زور سرکار نلرم پوشه که نه
دا خو بخوی که زر تا زر بیر تا پا خیر سر لارشی چی دا دی جنگ و جنجال نخلاش شو کنه
محترم و اوریدون کو تاسو با پر ڈراما کے اور دلی ویچے زمونگ سیمی تا دی واکسیناتورانو یو ٹیم راغلے ہو سو دی شاو خا کلیو ما شمانو تا واکسین ورکڑی تاسو خبر یاس چے دو ساس کے واکسین ستاسو کچنیان لتل پات معلولیت سخش گوری که واره چه کچنیان موتل روخ او صحت منده اوسی نو خوراک سخاک او واکسینونو تایی پام وکره تر بلی درامه مو پلوی او بخون کی رب سپارم روختیا مو پبرخا
ده هیلو وڑانگا رادیوی دراما ده ټولو ده کامیابی او خوشحالی ملگری موسیقی